درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم د ماسپښین 2 بجې دی په دې خبرونې کې ټال او ټال پروګرام لرو خو لوبغاړي د دې سات خبرونه واوري د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه وکړه چې د امریکا چارواکي به هغو افغان متحدانو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د مرستې لارې پیدا کړي چې غواړي په امریکا کې پناه واخلي. ترامپ پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل شاید د هغو کسانو په ډله کې چې په دې مهاجرتي پروګرامونو کې شامل دي ځینې نور هدفونه هم ولري. ترامپ د کډوالو لپاره د نویو مرستو په جزئیاتو څه ونه ویل خو دا یې اټکل وکړ چې د دې اداره به د دایمي استوګنې غوښتونکو شاوخوا 90% کسانو سره مرسته وکړي. نوموړی یو ځل بیا د جو بایدن د ادارې لخوا د 2021 کال په دوبی کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر ایستلو انتقاد وکاوه او هغه د هیواد په تاریخ کې یو ډیره شرموونکې پیښه وبلله. دو افغان کډوال هغه مهال انقره ښار ته نږدې په یو کرنیز فارم کې د خوشایو ډیران د پاکولو په مهال د میتان غاز د کبل مړ شول. ترک چارواکو وویل پرون چهارشنبه انقره ته چیرمه د چارویو په فارم کې د دوه افغان کډوالو مړی وموندل. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې دغو کارګرانو هڅه کوله کنده پاکه کړي خو د میتان غاز له امله بې صدا او مړ شول. پلټنو ښودلې چې دوی د سه شنبه له ماښام راهیسې هلته بند پاتې وو او مړی د چهارشنبه په سهار راوستل شول. قربانیان درویش کلن محمد رحیم او بل احمد دومیدل. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه د افغانستان اتباو. د ترکیې پولیسو د دوی د مړینې د علت او شرایطو د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د لویدیځو هیوادونو د 1500 بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د درې ورځنی کانفرنس له پای ته رسیدو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لور ته ګامونه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوېل بارو د پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه کې خبره کړې ویلي په نیویارک کې فرانسه له 1400 هیوادونو سره یو ګډ ژغ پورته کوي. موږ د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوو او له هغو هیوادونو غواړو چې لای دا کار نه دی کړی چې له موږ سره یو ځای شي. دا درې ورځنی کانفرنس د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دوو دولتونو حل تر عنوان لاندې د فرانسې او سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شو او د سه شنبه په شپې پښپا پایته ورسید. په کانفرنس کې 1500 هیوادونو چې هسپانیا، ناروې او فنلند هم پکې شامل وو د دوو دولتونو د حل په اړه پر خپل بیساري ژمنتیا ټینګار وکاوه. اندورا، استرالیا، کاناډا، ایسلند، آیرلند، لوکزامبورګ، مالټا، نیوزیلند، پرتګال، سان مارینو او سلووانیا د دې اعلامیې نور لاسلیکونکي هیوادونه دي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هند څخه پر واردېدونکو توکو به 25% ګمرکي تعرفه ولګوي او پر دغه هیواد به یوه بله نامعلومه جریمه هم تطبیق کړي چې علت یې له روسیې د وسلو او تیلو پیرل دي. دغه اقدامات به د اګست له لومړۍ نیټې عملي شي. ډونالډ ترامپ همداراز یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر ټولو نیمه پروسس شویو میسي محصولاتو او د مسو پر مشتقونو 50% تعرفه وضع شوه چې له نننۍ پنجشنبې څخه به پلی شي. د ترامپ دا پریکړه شایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو څو میاشتنیو خبرو د ځنډیدو سبب شي او له دې سره به واشنګټن خپل ستراتیژیک شریک او د چین په وړاندې مهم انډول رامنځته کوونکی ځواک له لاسه ورکړي. د امریکا ولسمشر په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوسیال کې لیکلي که څه هم هنز بوش دوست دی خو موږ له هغوی سره له کلونو راهیسې نسبتا محدود تجارت درلود ځکه د دوی تعرفې ډېرې لوړې دي. تر ټولو لوړې تعرفې په نړۍ کې او تر ټولو سخت او له توهینه ډک غیر مالی سوداګریز خنډونه لري. ښاغلی ترامپ زیاته کړې هغوی تل د خپلو پوځي تجهیزاتو ډېره برخه له روسیې اخیستې او د چین تر څنګ د روسیې د انرژۍ تر ټولو ستر پیرودونکي دي. هغه هم په داسې وخت کې چې ټول غواړي روسیه دې له اوکراین سره جګړه ودروي. دا ښه خبره نه ده. د هند حکومت په خبرګون کې ویلي چې د ترامپ د پریکړې پایلې ارزوي او همداراز له امریکا سره د یوه عادلانه سوداګریز توافق لپاره ژمن دی.
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چارمو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا زه د نوي خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بله هو درنو اوریدونکو زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی. ډیر با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه یې ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه کلر پیل کړی ده او تر څنګ شاعری څنګه پیل کړی ښکلی زمزمې هم کوي.
پردی صاحب سلامونه وختونه مو په خیر. ښه راغلس خبرونې ته. ډیره زیاته مننه چې خبرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډیره مننه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته. خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ. ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک وویل تر څنګ یې تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
هیله کوم بس خدمت کوم. همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې یار ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سر شروع برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخت علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. انشاءالله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردی صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسې شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته له کوم سنه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله. یعنی پخوا وختو کې، مختص وختو کې به راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره هم ډیره علاقه درلوده.
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسو نه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان وو. اول خو دا که زه ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې وو چې هغه ټول فرهنګي خلک وو. لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. بابر زی صاحب. نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزي صاحب زه د هغه زما کاکا و. نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابرزي صاحب مې شون ماما د غټه کې کورنۍ یو، خو کاکا مې زه بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو شاعری کولا خصوصا نغمه او منگل چې بویلې وا نومره رادیو کې دوی دا سندرې اورېدی. بیا به د نورو ترونو ماماګانو پرتله منی دوی ډیر خوښې ده کنه. موږ وایو چې دا ډیر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډیر عاطفي وو. نورو بیا چې کله خونځي ته لاړو نو د ازما غږ د سلګو ډیر خو خلکو ته پته وسی ده دغه غږ خده. نو بیا به زه هغه نن دغه کې دا د مکتب کې به زه د ترانې ټیم غړی شوم او ما سره د درې ملګري نورو چې موږ به شمبه تر پنځمبه په هر ورځ کې به بدله بدله ترانه وایله. ورور بیا کلی کې چې به کوم مشاعره فرهنګي ناسته شو یاد کړی نه بلک لري او بل کلی کې و نو موږ به بل کې دوه غلطه به مو خپل شعر او یا ترانه او یا نات شعر به مو ولوس. دغه سي دغه کړي زمنګ د سي آزاد شو سي موږ هغه سي مرګ کې کوم راډیو غانې و دا به مو اوريدي ادبي خبرونه ته مو زنګونه وهل. نو ورور هغه زنګونه د سي شو سي هغه سي مکه په پیژندل شو سي را خلک خ شعر لري یا خ غږ لري. نو بیا خپل غوند تناسب تور بللو دا کړی دا غس ډیر او چاته شو ډیر شو بیسیکلا ما علاقه به د دیجن ادبیات سره پیدا شو. زه به ادبیات ولولم زکال ته شعر دی اغه ته شورا او پکلا لیک لوست دی اغه ته فرهنګي ناست دی ولاړ دی. نو بابا په کانکور کې ممدا انتخاب وکړ او بل خر ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میا ادبیات لوست نو پاره جریان کې بیا جلال آباد خار کې دا ختیز ادبی بهیر ډیر لوی بنسټ تیز منګړې شورا ډیر خبر یاد ډیر دوستان ورته ډیر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زموږ د پاره یو ډیر لوی مکتب و ډیر لوی درزي ځای و. هلته به د پشیر کره کتنې په نثر کره کتنې مشاعرې لوی غونډې ناستې فرهنګي لمانځنې دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډیر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخت نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونښتو لکه د سلیف ډان شو سي. همالته به د هغه ځینې خلکو راډیوګانو ته بللو مشاعرې ناستې. بیا مې پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه سي پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم سي چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو. بس بیا به دوستانو ملګرو بللو. نو بس لا هغه ځای دغه بهیر شروع شو. شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو ترنم هم کوو فرهنګي مجالس ته به هم تلو. بیا خو سره به سافر شو. نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډیر دې لنډ راته پوښتنه دا دادی ما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله نا کله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې وایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډېر وو د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړی سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
مکتبه به د درشمه سپاری البته قرآن کریم درشمه سپاره باید لپاید تو شروع کرد و ترخره پوری منگه طول پیاده زدکره مزیگری که بکی ناستو بیا با آره پانش بی پوراز دانه منگ مانده داگه کم درسونه شی بمال دا بی پلاس فکر که منگ مانده لوستا و دیر خلکو باوری دونو منگ با دیتا بدیر خوشحاله و دیورازی تا او آقا تلاوت نا بس بیا لکه کلیوار تا پتاو لگی دا سیده خوب غاگ لری. نو ما چې کله بیا لکه دا دینی درسونه لګوې له به مکتب کې ترانه وې له به دنه د کیسه وګدښو ما وخت یاد او چې رادیو ته به مو زنګونه واه مونږ به بندارونو کې برخه اخستا. نو هغه بیسه کله خار تر له به غټ رسنه یو تسې لاړو غلط غټ مشایرو تلاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مثبت بو مشرانو ورونو د غراس پلار می ام دې دوه ترونو می سينونه می واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې زن زن میرمنو په دې په دې زمنګه په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګړل شي یاره زه شیرونه وایم یا زه ترنم وکم ډېرو به کله کله تمسخر وکړه ډېرو به کله کله پیغوریزه ژبه وکاروله ډېرو به خپلو ګاونډیانو کې باس کوو چې ولا ستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کوي داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات و خو ولې ما خپل مسیر نیولی و نو وم ګواښل شوم وم رټل شوم زما په غیاب کې خبرې هم کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی و زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورورو چې کله ما د خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې نو د راډیو خبره خو ډېره منونکي که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و نو بیا ورورو د کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کور نه پرته مې ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور نه تر یو وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله پسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالي وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره زموږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې به موږ سره خلکو انځورونه ایستل نو بیا زموږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډېر سو
هڅه چې دې انتخاب کړی دی دا سم دی
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلان زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کې ترنم وکړه موږ به دې خپرونه کې زموږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغلته به موږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کې به موږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کې نن بیا کوم سروکی وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکی به پکې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وایي زموږ مور ته به ویل چې دې هلک ته وایي چې دا سروکی پکې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکی پکې ولې
نور به راډیو بندوله
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ماته به یې بس هېسې یو سروکی به یې رایاد کړه یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ماته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګله جانې له دې وکړم نو چې زه به یې کله وکتمه ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ببو جانې له دې وړم نو ماته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکی وي نه نو زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نه کله جوړښت لري
پښتنه د پښتنه باندې زه پورا کوم زما بچیان دغه زه که سکته مې وکړه نو دا ویل چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چې دا هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو دا هغه او د دې بل تر مې منصب چې لګازي والد دوی دواړو شاعري چې هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کیسټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او په دواړو سترګو ړوند ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. انصیب شرګزیوال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعت خوانان دوی ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل موږ به دا شعرونه ویل بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورور بیا وخت خبره خلاصه کړه بس بیا اخره کې پوه شو زیاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی
سرو کې هم سم دی پردې صاحب که د خبرونې په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکه یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو
په سترګو زه به اوسو به توره درته ووایم دوستانې خوښ
کې ګلونه څرنګونه نغمې کړم گلو نچ رنگو نچ نغمی کلم ستا دخار خبری ستا پرنگ خوگی کلم چ گلو نچ رنگو نچ نغمی کلم زپر تل کی زان زرے زرے کلم زپر تل کی زان زرے زرے کلم ساد خار خبری ستا پرن خوگی کلم گلو نچ رنگو نچ نغمے کڑم د جانان د خوب ولو استر گویا کد زخمونو ڈی ویم لیکلم ستا دخار خبری ستا پرنگ خوگی کلم چه گلو نچ رنگو نچ نغمی کلم نصیب غواړم دس پر لیل خوا بدومر نصیب غواړم چد گل شوندی پخ پلوی نسرے کم چد گل شوندی پخ پلوی نسرے کم استاد خان خلق باستا پرن خوگی کلم چگلو نچ رنگو نچ نغمی چگلو نچ رنگو نچ نغمی
کلم کله چې
ډیر زیاته مننه ماشاءالله، ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامات
اوسئ. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاست، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاست؟
غالبا 2004 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نشون شو، خو یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې خای بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې ومه نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف ومه چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی را جلا شوی. خو چون فامیل له سره دی، بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه، بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کور و کلي لري یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي، که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په درېو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم د دوی د دې دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاجس کړی دی یو څه، او سره مصروف دی. مصروفه دنیا کې سړی بیډي روزګاری نسی خفګانونه وکړي. یو محل له درس وایي، یو بل محل له کور کې ماشومانو سره، یو بل محل له چلو دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو،
تمرین وکړو، بس خدای راسات تیر دی. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاست، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې، او دننه کابل کې، او ځینې نورو ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل، یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته خو رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې، په سوات کې، د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغلته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر چې دنګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې څه کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیار کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې زموږ لکه ځایي مشري ما سره و، د چلګزي بابا ادبي بهیر و، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر و، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه و. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي و. مومندرۍ ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندرۍ ولسوالۍ کې دی. نو دغه یعنې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالی پاتې شوی یم. زه
ډېر ښه او خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلود، او خپل شعرونه هم لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې، نه یې سوای کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو په اړه کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د 2014 خبره بو کوم 2014 سوال لس ندی په لازده شیر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه موده وړاندې چاپم شوه. هماغه ټولګي کې چاپ دي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر
بالکل دما بل پښتنه هم دغه ده. ما له ډیری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پښتنه وکړم. ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه چې سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسئ، مثلا طبیعت دي ښه خوشاله اوسئ، وروسته له هغه کولی سئ شعر ولیکئ، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه وینو کې د شه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لښ کې ونه مړی لیکلی. نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس ښه سهولت کې یم، که نه هر ډول امکانات شته دی، فکر هم جوړې ما، فزیک هم جوړې ما، او یعنې د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نشم لیکلی، ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي، او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم، که نه نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی. او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یوه ښه لورینه ور باندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنې کېنی وایي چې یاره دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی، نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې دا شته دي. نو ما ویل تیرو درې کالو کې ما لس شعر نه دي لیکلي. وجه یې دا ده چې بس ما باندې به هغه د شعر خاطرې نه وي ناسته شوي، یا به هغه موډ نه وي راغلی را باندې د شعر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعر لیکلي، مګر ما به درې کالو کې لس شعر نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي یاره تاسو خو شعر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالباً تر اتیا پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مې یو 19 کې ورسره دا واچ، او ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم، او یا ځان سره اقدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم. خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند بوخت وایم، هغه خو حتما هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا دې اوسنی کې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه وایم شي. اوس وخت کې هم دغه د نصیب ثاقب ما وویل، نصیب ثاقب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړې ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم، نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سي واوري؟
نو که زه ما ته دا زما خو ټول انتخاب دی، خو کتا سو ماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کول شي هغه او کارسو کاکړې ویلې دي چې کتا سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساس البم کې به وي سامي لند لند کېږي یو لاله را ته یاد دیږي نازو مز ما جانان دی ستامه کوم کړه تا واندې نو دا د غډيري خې کاکړې
ها ولاړو وسو سندره بابا ورو ډال دی وی تاسو ته د ازید ریډیو ټول اوریدونکو ته
په ملنګانو نظر وکړه ما فوق 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 نو
ډیر قدر منوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې د خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاست، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونې کې. پر دې څه انجنې په ډیرای وخت کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم کدی باندې هم داسې قدم وهلو ته وزي، ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې دی باندې همیشه هر کله لبای کو از زمزمو ته کله هم د سیوار سوې د سی پی او کار باندې بوخت اوسي، او هم د سی لدې زړه مو هم د سی خدای شروع کوي په یو زمزمه باندې ځان لپاره.
حالت بنی یو کار کې مصروف نه یم او زه دی بی زمزمې یم. زه دلته اروپا کې دغه سړی چې نوی راشي نو دا لیسنس اخیستل یو څه سخت وي، نو مخکې در هغه چې سړی موټر ته لاسرسی ولري زه بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. بدا لار چرته سفر باندې روان ما زغه گیګما بیا استا خبره چې همدې کې یا کلا کلا شپزی وکما او یا زنه نور وختونه چې زی بیخی आवाज ما درس پکې نه وایم، نو بس اتمن دا 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 خو منګز بګرب اوس په دې عادت ته بالکل چې ډیر تکراری کیغه وایو او یاد شي چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سره دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي، هیله مند یم چې وکولای شي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی چې تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې ستیج ته راسي، سندرې ثبت کړي، کلپونه جوړ کړي، سندرغاړي اوسئ؟
د دې اخته د تر مخه ما د دغه یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یا دی بخیري د دې شعر زمزمه کړي، او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بیبي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړي. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمی ته زما پخله پختنه کړو چې دا لږ څوک د زواړم د سره خبرې وکړي. بیا ځکه ما او نغمی بیبي سره خبرې وکړي نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولی پاتې ولې د زما فلټر نه راغلي په دې دوه خاګ باندې. نو ما ولې ویل چې یاره به داسې داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېری
مطلب
حکومتی کشنگ ہونے بھی کلتوری مسائل کی محدودیت ہونا مگر منگ تیر شو مبارزہ کرے او دا برخه سي خړې وړي نه دا خو شونی دا امدارن ام کولې شو خولې زما خپل علاقه نشته دې برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې د سکسان د سي لا بلا بلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه په خوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال سوستات لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده، څنګه وکولای سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې محدودیتونه هم شته؟
لوګ د څه چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلف برخې دي. اوس مثال کومنګ یو څوک وو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خي خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړې اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي. مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځ ترخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دا خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دی، خو په دې برخه کې نه ناشونی دا او سخت ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځکی خپل خواري کوي، نو هغه بیل خبر ده نه شو بیل خو دا کم څه چې د لوړ مقام ته رسېږي، نو دا هغه پاک لمانه هغه شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا عمر امکانات ته اړتیا لري، دنه پرته به لکه سخت وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې کاغوی لکه موږ وندې چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخه علاقه مندان دي، نو هغه خو په اسانه باندې هغه کې د هیڅ شي ممانعت نشته. نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته د کورنۍ په لحاظ، او هغه د سې چې هغه هلکي ګیس مسله نشته. اوس که څوک د دینه باندې کېږي چې ته هنرمند م کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي، یو څوک غواړي ترنم ویل کوي، یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت پوي په کورنۍ کې چېر دا کار م کوه، خو ولې خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کیږي چېر یو سړی ته ضربه ورسېږي کنه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانې کول، پلار قانې کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسته چې مثال پلانې خان وګوره، بسانه وګوره، بسانه وګوره، دای کار دی، دای سټیج دی، دیجی ته بدغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کارو مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو د درې کسانې پیژنې، رسنۍ وتځي، نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعرانې پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورورې خبر شو که پلارې خبر شو هغه وژني، چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدي چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران زه یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلې دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلې چې ولې ته شعر لیکې. هل دا که ورنه وپوښتې چې د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه، نو زه خو نه راډیو ته تللی یم، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک راښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلم ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه راواخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو، نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لري دا فکر غلط دی. نو زه باوري مې ته مبارزه او دا په هاوی باغوي وه حسابي شي خپل برخو کې کامیاب شي.
ډیر زیات مننه. تاسو رادیو یادونه هم وکړم خبريالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډیر کلونه کې او رادیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډیر خوند درکوي او څیر تاسان او خوند متري اخستل خوشاله کې دی و د رادیو کې کار کول درته خو او ټلویزیون کې
تلویزیون په دې خوند راکو شي مونږ به ویل چې خلک مونږ وپیژني او خلک مخ کاره وویني ځکه ډېر خلک به وایي چې را خلک قواره په ظاهري قیافه څنګه دي او مونږ به د دې ملاقه مندانو چې خلک هم وپیژني ځکه مونږ کلونه کلونه راډیو کې کار وکړه پرېږده چې خلک هم وګوري چې دا خلک دي. نو د دنه د خوند مسله که واخو د تلویزیون وه او که د اسانواري مسله وه نو بیا راډیو خو پوهېږه چې اسانه کار دی. یو سړی به داسې و چې خفه به مو یا به په څیره باندې خفګان ښکاره کېده که یا به یې هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه په ذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه نو دنه به هم خلاصو نو بیا به راډیو په اسانوالي کښې به راډیو اسانه وه او سړی په کښې راحت هم لږ ډېر وي زه به په راډیو کښې لږ راحت ډېر ومه.
بلکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري آسانه ده. په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته جالبې هم شته ترخې هم شته خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادیږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ بیا وایسې دا وخت هم تیر سو دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
ولا کوم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري خصوصا دا خبریالي بیا داسې داسې خاطرې ډېرې لري ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کښې چې کله کمې راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار و نو دا چون زما په مخکې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې نو مونږ راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار یوې مرکې د پاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به را شي خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به را شي نو هغه ورته نور جزیات نه ورکړي خو ورته ویلې چې سړی به زه خپرونې ته درته راولمه. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې مونږ سره په خپرونه کښې نن احمد یا محمود مېلمه دی او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو ښه راغلاست درته وایو خپرونې ته ستړی مه شه په خیر راغلې. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلې ستړي مه شې خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زمونږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند عجیب کوي او ما یک میافکې زه در سره خبرې وکړم. نو هغسې بیا غږ کړی دی درې ځلې درېیم ځلې غږ نه دی کړی داسې نورمال غږ به یې پرې کوو که نه نو هغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي مونږ خپرونه شروع ده غږ پرې کوو غږ نه کوي وایي وولا ما نه یاد یې وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی نو نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څه رقم پوه کړم چې زه در څه رقم پوښتنه کوم هغه لږ په زوره لږ غږ به دې ورته شي ډېر په زوره وکړه بیا به یې اورېدو نو بیا به یو چل یې ورسره کړی وو چې کله به زمونږ همکار پوښتنه وکړه نو مایک به یې خلاص وو چې کله به هغه ته مونږ ویل چې ډېر په زوره به م وویل نو مایک به م اف کوه هغه ته به م خبره په زوره وکړه هغه نه وروسته به بیا خپرونه دوی ډېره په سختۍ او په لانجې سره کړې وو. نو یاد دې په خیر چې سید احمد میخیل شي زما یو ډېر ښه همکار و نو هغه سره دا کیسه په زمونږ په راډیو کښې وشوه چې کله هم دا کیسه مونږ او ډېرې ډېرې جالبې خاطرې هم شته دي بیا به یې له خیره کومه بله خپرونه بیا به یې راټولې
حتما. ما هم همدا ویل په ټلویزیون کښې راډیو کښې په ټوله کښې خاطرات بیخي ډېر وي کله له بې تجربګي کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره چې مېلمنو سره مخ کېږي هره ورځ نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې مونږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو.
ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړل ملتیا دی را سره درلوده غوړم ډیر خبر در سره کوم غوړم ډیر پښتنه وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تخنیکی همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته باسه
ډیر زیاته مننه کوم غوړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه وورو
ډیر مننه دا دغه جاوید مرخیل شه به و سندره راشي دا خوشال خټک یو ورسته شیر ویل زه دا سندره لایم کوم چې خپل استاد زما ته کوي هر یو پند ملغلری دی
پندونه
پندونه په نوم باندې کومه ده
بالکل حتمن
نو دا مخه چې کوم دا سندره مور باندې واوري دمه
حتمان حتمان یو نړۍ مننه کوم سندره دي تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډالې وي سلامات او صحیح چاري خوشاله اوسئ
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا خپل واستاد و ماته کړي څو پندونه جانا خپل واستاد و ماته کړي څو پندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا وی هر بدکړه هغه بدما کړه وی هر بدکړه هغه بدما کړه چې دلا ستی آزاد شي د چالو نا جانا چې دلا ستی آزاد شي د چالو نا جانا
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي.